امشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 11 بجې دي. په دې خبري سات کې زپامیر ساحل او فرخنده وزیر یو ځل بیا له تاسو سره یو. په خبرونه کې د برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون اسلام آباد ته سفر، د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ملک توایفی د دسیسو، په پښتونخوا کې د برښنایي پارچا او ضد مظاهرو، په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو، د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین استعفی بیرته اخیستو ترڅنګ نور رپورټونه، شننی او تبصرې هم لرو. خو د دې مهال خبرونه له فرخوندې وزیر اورو.
برطانوی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري سره د افغانستان د امن، د عمل او د دوانو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو د واک په سپارلو ملک توایفي عملي کول غواړي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر غږ کړی د روانو مظاهرو او تشدد دی پرم نه حل راوباسي. د خبرونو تفصیل. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون له پاکستانی مشرانو سره د افغانستان د سولې د عمل په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. چارواکو پرون وویل وزیر اعظم کیمرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په بهیر او د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ خبرې وکړې. د پاکستان د حکومت په یوه اعلامیه کې راغلی، پاکستان په دې باور لري چې خبرې او جوړجاړی د افغانستان د باثباته سولې پر لور د تګ لپاره یوازې مبارزه ده. کیمرون با اسلام آباد ته په خپل دو ورځنی دوره کې د پاکستانی مشرانو سره اوږدې خبرې کوي. د نوړاندې هغه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته د طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره تللی و. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو د واک په سپارلو ملک توایفي عملي کول غواړي. تیره ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست چې په وینا یې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي او زیاته کړه.
از شش ماه به این طرف میبینیم که کوشش های در
لشپگو میشت را پده خواه دست حسی پیل شوی چه پا افغانستان که ملک و توایفی نظام جور شی. دوی غواړي د طالبانو یا طالبانو ته د یو یا دو ځایونو په سپارلو سره په افغانانو ملک توایفي تحمیل کړي. موږ په دې اړه له پاکستان څخه هم راپورونه او اوازې اورېدلي چې هغوی په دې برخه کې هڅې کوي. نه پوهیږم په دې کې د پاکستان ګټې څه.
په دغه خبری کانفرنس کې ډیوډ کیمرون وویل غرب د طالبانو سره د خبرو کومه پټه ایجنډا نه لري، او یوازینی مقصد یې د افغانستان امن او ثبات دی. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک ته پاڼو د سوځولو تور و له خپلې کورنۍ سره کینډا ته تللې ده. یو وکیل او یوې عیسوي ډلې ویلي 14 کلنه ریمشا مسی تېره اونۍ د خپلې کورنۍ سره کینډا ته تللې او هلته ژوند کوي. د رپورټونو له مخې د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورکړل کېدې. د کینډا یوه خبرې اداره وایي د خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. تېر کال ریمشا په اسلام آباد کې نیول شوې وه. په هغې یو ملا تور لګولی و چې د قرآن پاک پاڼې سوځولې دي. په دغه ملا وروستو داسې تورونه وو چې د ریمشا په اړه غلط ثبوتونه وړاندې کړي. د دغه پیښه وروسته په پاکستان کې د توهین رسالت سخت قانون په اړه بحثونه پیل شول، او پر دغې تنقید کوونکي وایي چې اکثره دغه قانون د مذهبي اقلیتي ډلو خلاف استعمالیږي. د افغانستان په زابل کې په دوو بمی چاودنو کې درې کسان وژل شوي دي. تیر ماښام ناوخته په کلات کې د زابل د سولې شورا د پخواني مشر داود ګلزار کور ته سیرمه چاودنه وشوه چې د زابل د جنایي مدیر په ګډون پکې 15 کسان ژوبل شول. بلخوا تیر ورځ بیا د دغه ولایت په سوري ولسوالۍ کې د عامه وګړو په یو ټریکټر د سړک پر غاړه ښخ شوی بم چاودېدلی چې پکې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د دغه پېښو پړه تر اوسه چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې ویان حضرت حسین مشال ریډیو ته وویل له تیرو دوه ورځو راهیسې د بټیکوټ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې روانې وي چې نن سهار پای ته رسېدلي. د ده په خبره په نښتو کې لس وسلوال ژوبل شوي هم دي. حسین زیاتوي په نښتو کې افغان ملي پوځیانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې اړه لا تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي پر ډکو اعتراضونو اندېښنه څرګنده کړې او د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه کړې. د جنوبي افریقا په پریټوریا کې نن د خبرو پر وخت اوباما د مصر په سکندریا او فورت سید کې د جمعې ورځې د شخړو په اړه ویره څرګنده کړه چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي چې یو پکې امریکایي زده کوونکی هم وو. ولسمشر اوباما په دغه وخت وویل
مونږ د سوله ییز بهیر یا سوله ییزو اعتراضونو او په مصر کې د بدلون راوستلو د سوله ییزو مظاهرو ملاتړ کوو. زما په نظر هر خوا باید له تاوتریخوالي لاس واخلي، ځکه له موجوده کړکېچ نه هیچ چاته ګټه نه رسیږي.
د مورسی د حکومت مخالفین وایي نن به ګڼ کسان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مورسی د مستعفي کېدو غوښتنه به کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل هیواد امن مشن تر غزول وروسته له اسرائیلي او فلسطینی مشرانو سره وکتل. د پرون د اردن مرکز عمان ته ولاړ چې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره وګوري. وروسته ناوخته بیت المقدس ته ستون شو چې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. کیری د جمعې په ورځ له هم له دواړو مشرانو سره کتلی وو. د سفارتي هڅو باوجود د دواړو لورو چارواکو د سفارتي خبرو د سمدستي پرمختګ لپاره زیاته هیله نه ده ښودلې. او بل خبر دا چې د ترکمنستان مشر قربانګلی برده محمدیف خپل شپږ پنځوسمه کلیزه په شاندار مراسمو سره لمانځي. په مراسمو کې بعد درې سوه پنځوس سوکۍ لرونکي کشتۍ هم برخه لري او د امریکا پاپ سندرغاړي جینیفر لوپیز به پکې سندرې هم وایي. دا خبرونه
خبرونه مولو بشال رادیو اوریدل زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یویشت کلو هرتز اوریدل. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره لیدلې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې ملوک الطوائفی واړي.
کوشش های در جریان است که ای سپردن یکی دوی جای به دست طالبا ملوک الطوائفی را بر مردم افغانستان تحمیل کنند.
په پښتونخوا کې د برښنایي پارچا او ضد مظاهری روان دي. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د ګوند له مشرۍ ورکړې استعفا بیرته اخیستې ده. په زابل کې په دوو چاودنو کې درې کسان وژل شوي چې پکې یو ماشوم دی. ساجد نواز په نوم یو هلک په شمالي وزیرستان کې د میټرک امتحانونو کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی او ویلي دي چې د ورځې به پنځلس ساعتونه سبق ویلو.
تقریبا پندرہ گھنٹے
په جلال آباد کې د سواد د انزورګر انزورونو نندارتون پای ته رسیدلې دی.
دا ستون زی د پښتنو انزور کړی دی. دا غدا خواهش شو په افغانستان کې خاص تو په ننګرهار کې غدا خپل انزورونو یو نندارتون پرانیزي.
په خبرونه کې تبصره او شننې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسه. برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې له پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلې دي. په څه موضوعاتو باندې خبري کړې دي؟ آیا دغه غونډه پای ته رسیدلې ده؟ نه ده رسیدلې. څه پرمختګ روان دی په دغه غونډه کې؟ په دې اړه باندې مشال راډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دي معلومات راکوي. احمد الله، کله تفصیل راته راکړئ چې د برطانوي وزیر اعظم له خپل پاکستانی سیال سره غونډه آیا اوس هم روانه ده او کنه؟ غونډه پای ته رسیدلې ده او معلومه شوې ده چې دوی په څه خبرې وکړي؟
ډیره مننه پامیر. څنګه چې تاسو ویل، د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې کوم دی، هغه اوس نه لږه شیبه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف سره یو په یو ملاقات وکړو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې په دغه ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت نه علاوه په نور یو شمېر مهم موضوعاتو خبرې وشوري، ولې دغه ملاقات نور تفصیلات چې کوم دي هغه جاری کړی شوی نه دي، ځکه چې دغه یو دواړو ترمنځ یو په یو ملاقات فوراً وروستو د وفود په صورت کې چې کوم دی هغه ملاقات روان دی او دا د پاکستان لخوا پکې پاکستان وزیر اعظم نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی او د وزیر اعظم خصوصي معاون او مشیر چکم د داخله سرتاج عزیز او دشان د خارجه دفتر چکم دغه اغي پکې شامل دي او د برتانیي وزیر اعظم سره چکم دغه پاره کې سیدا وار سیدا او دغه شان ایڈم تھامس کوم چې برتانیي های کمشنر دي نو دا وخت اغي په سطح باندې مذاکرات روان دي او خبري اترې روان دي ول تر دې دمه خبري لا ختم شوی نه دي څنګه دغه ختم شې دي ورسره څنګه معلومات راشي
شنون کې څه نظر لري چې دوی په څه موضوع باندې تر ټولو مهم موضوع څه ده چې ور باندې خبري کوي یا پرون ڈیوڈ کیمرون ل ولسمشر آصف علی زرداری سره په کوم موضوع باندې خبرې کړې وې
پامیر کم چې د پاکستان لکه کارپوهان دي اغه سره چې کله زمون خبرې کړي نو اغه وایي چې دا وخت دوه ډیر مهم ایشو چې یو په 2014 کې د افغانستان د اتحادي فوزونو وطن د اغه ورستو صورتحال او بل پاکستان او د برتانیې ترمنځ تجارت چې کوم دی په زیاتولو په دې چارو باندې کوم دي خبرې اترې روانې دي ځکه چې د ډیوډ کیمرون چې کوم دی نوې منتخب حکومت جوړ دی ورستو دا لومبه یو غیر ملکی دغه چې اغه راغی او د پاکستان دوره وکړل نو دغه شانت پاکستان هم ډیر زیات اهمیت ورکړي چې برتانیې سره خپل تعلقات ته نو د پاکستان کوشش دا دی چې نه صرف چکم تجارت دی هغه سره زیات کړي په دغه موضوعاتو باندې خبرې وکړي لکه څنګه چې مخکې موږ ویل چې 2015 پورې 2.5 اربع پاوند ته چکم دی خپل تجارت رسولو هدف چکم دی هغه در کړی نو شنو کوم دا خبره کوي چې دا دوره په دې حواله سره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې نوې جمهوری حکومت راتو وروسته د برتانیې د وزیر اعظم دا دوره هم دغه شان اچانک دوره کول نو هغه دې ته ډیر زیات دغه سره ګوري چې د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ورکول چې کوم دی دا په مهم دغه دی په دې خبره کوي ځکه چې د برتانیې هغه پاکستانی تاجرانو سره هم لګي
سمه ډیر زیات مننه خوشاله اوسې احمد الله د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو ډیوډ کیمرون دا مهال ل خپل پلاوی سره ل خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره په غونډه کې بوخ دی دغه تفصیل تاسو اوریده ډیوډ کیمرون چې برتانوي وزیر اعظم دی د پرون په خبری غونډه کې ل افغان لوسپشر حامد کرزی سره خبري وکړې په کابل کې په دې خبری غونډه کې افغان لوسپشر حامد کرزی ویل چې ځنې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځنو سیمو واک په سپارلو ملک توایفي عملی کول غواړي په دغه خبری غونډه کې حامد کرزی وویل چې د پاکستان نوم یې واخیست او وی ویل چې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي ملک توایفي یو داسې پخوانی نظام دی چې پکې په یو هیواد کې بیلابېلې برخې د مختلفو مشرانو نوابانو او راجاګانو تر بشپړ واک لاندې وي په دې اړه نور تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي
ولسمشر حامد کرزی وایي ځینې هیوادونه غواړي طالبانو ته د ځینو سیمو په سپارلو سره پر افغانانو باندې د ملک التوایفي نظام تحمیل کړي ولسمشر حامد کرزی وایي تیرو تجربو ښودلې چې داسې نظامونه د افغانستان په ګټه نه وو او افغانان ورسره مخالف دي حامد کرزی دغه څرګندونې د شنبې په ورځ ناوخته د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې ښاغلي کرزی وویل دوی له هغو هیوادونو سره هم اړیکې نیولې چې دا ډول هیلې لري
لشپګو میشتو را په دې خوا داسې حسې پیل شوې چې په افغانستان کې ملک توایفي نظام جوړ شي دوی غواړي د طالبانو یا طالبانو ته د یو یا دوه ځایونو په سپارلو سره په افغانانو ملک توایفي تحمیل کړي موږ په دې اړه له پاکستان څخه هم راپورونه او اوازې اورېدلې چې هغوی په دې برخه کې هڅې کوي نه پوهېږم په دې کې د پاکستان ګټې څه دي د داسې یو حالت رامنځته کول تر ډېره د پاکستان په زیان دي
خو نوموړي له پاکستان پرته د بل کوم هیواد نوم وانخیست چې په خبره یې په افغانستان کې د فدرالي نظام غوښتونکي دي خو داسې راپورونه موجود دي چې امریکا برتانیا او پاکستان چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکیل دي غواړي د سولې د هڅو په پلمه داسې نظام رامنځته کړي ښاغلي کرزی وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د خلاصېدو هدف هم دا و چې په افغانستان کې دوه دولتونه رامنځته کړي خو له دې دفتر سره مخالفت یې وښودله چې افغانان د بهرنیانو داسې غوښتنې نه مني بل خوا د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي غرب د افغانستان په اړه هیڅ کومه پټه اجنډا نه لري ښاغلي کیمرون ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې رهبري باید د افغانانو په لاس کې وي او بل کوم هیواد په کې لاسوهنه ونه کړي
اجازه راکړه چې په ښکاره توګه ووایم د سولې دغه بهیر د افغانستان دی او په دې اړه تصمیم نیول د افغانانو کار دی دا بهیر باید د افغانانو وي او رهبری هم باید د افغانانو په لاس وي بل هیڅ داسې اجنډا نشته چې برېټانیا امریکا بیا کوم بل غربي هیواد یې په دې اړه ولري اجنډا یوازې ستاسې ثبات امنیت او نیکمرغي ده موږ هیله کوو چې د سولې بهیر ښه پر مخ ولاړ شي خو باید ستاسې وي نه د بل چا
Not anybody else's.
افغان حکومت شاوخوا لس ورځې وړاندې په قطر کې طالبانو ته د خلاص شوي دفتر له څرنګوالي سره مخالفت وښود او ویل چې دوی ته د اسلامي امارات نوم او بیرغ د منلو وړ نه دي اوس د دغه دفتر برخلیک نامعلوم دی. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي که چیرې طالبان د دوی او افغان حکومت شرایط ونه مني ممکن بیرته وتړل شي. کارپوهان وایي د بهرنیانو دې هڅو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر به هم د سیاسي دسیسو ښکار شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د برښنایي پارچاو ضد مظاهرې له څو ورځو راهیسې روانې دي او نن هم دغه مظاهرې په بیلابیلو سیمو کې روانې دي. د مشال راډیو خبریال شبیر جان نه مې پوښتنه وکړه چې په دې اړه باندې راته تفصیل راکړي، جزئیات راکړي چې د دغه لوډ شیډنګ له کبله په کومو کومو سیمو کې تر اوسه مظاهرې شوې دي. ده راته په ځواب کې وویل
خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې دا مظاهرې تقریبا دوه درې ورځې څخه روانې دي. پرون هم د پېښور په جیټي روډ باندې دغه رنګ موټر سره بچګي روډ باندې واجه خان چوک کې دین علاوه په لنډي سړک دین علاوه نور ضلعو کې چرسدې مردان نوخار کوم په بیرابیل سیمو کې مظاهرچیانو بهر ته لوتو د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې کړې. ځکه چې تاسو پته دي خبر پښتونخوا په پاکستان زیاتره سیمو ګرمي هم سیوا شوې ده. ولې په کلي سیمو کې تر شلو غنټو پورې دغه پولیس وینار او په خاریو کې د شپاړسو غنټو پورې داسې لوټ شوې چې دوی وچ دي غیر اعلانیه دي او ډېر زیاته تکړه دي. دغه مظاهرې دوام لري خو حکومت لا په دې اړه د دوی څخه جواب نه نکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
دا متحدہ قومی موومنٹ مشر الطاف حسین دا خپل گند لمشرے ورکڑی استفا بیرتا خیستے دا. د مشال راډیو خبریال ظفر کریمی را سره د ټلیفون په کرخه دی لده معلومات خلو. ظفر کریمی، نن سهار چې لتا سره موږ دغه خبر په اړه خبرې کولې چې الطاف حسین استعفا ورکړې ده، نو تاسو هلته په دغه خپلو خبرو کې ماته دا ویل چې تر دې مخکې هم الطاف حسین په ویا بیا استعفا ورکړل د خپل ګوند له مشرۍ خو بیرته راغلی دی. دا نن څه وجه وه چې د بیرته مشرۍ بیرته واخیسته قبول کړه؟
جی احمد ساحل، مخکوم چې الطاف حسین کلا د خپل ګوند مشرتابه نه استعفا ورکړی ده، نو د هغه د ګوند مشرانو پلویان چې دي هغه په د باندې بزور راوړو چې خپل استعفا والی. نن هم تقریبا دغه شان وشو چې کله د خپل استعفا اعلان وکړو د هغه نه وروسته د دوی د ګوند پلویان د دوی سیمه ییزو دفترونو ته او مرکزي دفتر ته لاړل. بیا دوی ته الطاف حسین د لندن نه د ټلیفون له لارې خپل وینا وکړه او په خپل وینا کې ویل چې د دوی د ګوند وجل شوی کم مشر چې دی عمران فاروق د هغه د قتل په لړ کې د هغې د تفتیش په لړ کې د لندن پولیسو د ده د کور محاصره کړې وه، د هغې تلاشي اخیستلې وه. دغه شان د لندن پولیس چې دي یو قسم دوی په دغه قتل کې د دوی نه پلټنې کوي، نو ویل چې نور دی د دغه ګوند مشر نشي پاتې کېدی. خو د دوی د ګوند پلویانو بیا د ته وویل چې په کار ده چې دی خپله استعفا ولي، ځکه چې د الطاف حسین نه وي نو د هغې نه علاوه د دوی پلویان چې دي بل مشر نه مني. نو په هغې وجه باندې الطاف حسین بیا د خپلو پلویانو دغه خبره ومنله او د خپلې استعفا د بیرته اخیستو اعلان یې وکړو.
یعنی الطاف حسین یو ځل بیا د ایم کیو ایم یا د متحده قومي موومنټ مشر شو. د چې دا خبرې کولې نن په ټلیفون باندې اوږده وینا وکړه، د ګوند غړو هم د ته بار بار خبرې کولې چې تاسو بیرته خپل استعفا بیرته واخلئ. مهمه خبرې د څه وکړې؟ یو دوه درې داسې خبرې که تاسو په ذهن کې وس چې هغه راته ووایي.
په مثال یو خو د مهمه خبره دغه کوله چې د کم نړیوال استابلیشمنت چې دی هغه د الطاف حسین او د ده د ګوند په ضد باندې سازش کوي، او د عمران فاروق څوک چې د ده په وینا د دوی د ګوند یو مشر وو، د دغه انتقام ګوند جوړونکی وو، په هغې کې د الطاف حسین او د ده د ګوند د نورو چارواکو د ککړولو سازش کوي. د دې نه علاوه هغه دا هم وویل چې په برطانیې په حکومت باندې هغه زیاتره نیوکې وکړې، وویل چې د هغې بهتري په دې کې ده چې په دغه د ده په وینا د دوی خلاف چې کوم سازش روان دی دا دې بند کړي. د ده د خبرو تقریبا اهم دغه هم دغه و چې د عمران فاروق دغه د وژنې د کیس او د لندن پولیسو چې د دوی نه کومې پلټنې شروع کړې دي چې د هغې نه دوی په څه طریقه په هغې باندې دبا واچوي.
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې ظفر کریمی په دې اړه باندې که نور معلومات مو پکارو بیا هم له تاسو سره رابطه کوو. د متحده قومي موومنټ مشر نن سهار وختي د خپل ګوند له مشرتابه استعفا ورکولو اعلان وکړ. بیا تر هغې وروسته د ده د ګوند مختلف غړي په مختلفو سیمو کې په کراچۍ کې په حیدرآباد کې په سکهر کې په مختلفو سیمو کې راجمع شول او له دې غوښتنه وکړه چې دی دې بیرته مشري په خپل لاس کې واخلي د ګوند، نو هغه د بیرته واپس واخیسته. دغه خبر وو تر اوسه پورې چې موږ ورباندې مسلسل له ظفر کریمی سره په رابطه کې وو. ورزو بلې موضوع ته ورزو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د زمینی انتخاباتو لپاره د اګست 28 نیټه ټاکلې ده. د الیکشن کمیشن له وینا سره سم نوماندان د خپل نوم لیکلي کاغذونه د جولای له 3 نیټې تر نهمې هغې پورې جمع کولی شي او د اګست لوړومبۍ تر شلمې پورې خپل انتخاباتي کمپین کولی شي. په خیبر پښتونخوا کې به د قومي اسمبلۍ پر 500 او صوبایي اسمبلۍ پر 300 انتخابات کیږي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی شیډول تر مخه په 22 اگست به ټول ملک کې د 1400 قومي او 1400 صوبایي اسمبلیو لپاره زمینی انتخابات کیږي چې پکې د خیبر پښتونخوا 15 د قومي اسمبلی او 3 د صوبایي اسمبلی سیټونه شامل دي. بلخوا د الیکشن کمیشن د دغه اعلان وروسته سیاسي ګوندونو هم خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرل سیکرټري ارباب طاهر مشال لیډو ته وویل چې دوی د پارټۍ تیاری مکمل دی او دوی به هڅه کوي چې د اپوزیشن ډلو سره په ګډه باندې الیکشن کې برخه واخلي.
د دې لپاره مونږ د پارټۍ د ملګرو نه درخواستونه غوښتي وو چې په کومو سیټونو باندې به ځینې الیکشن کیږي. په دې سلسله کې مونږ د ضلعو اجلاسونه هم وکړو. زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ د امیدوارانو ټول تیاری مکمل ده او په دې لړ کې پارټۍ الیکشن د اعلان په حواله هم خبرې کړې دي.
بلخو د خیبر پښتونخوا حکومتي اتحادیانو ډلو هم تیاریاں شروع کړې دي. ولې لا تر دې دمه دا پریکړه دوی نه کړې چې زمینی انتخاباتو لپاره به یو بل سره اتحاد کوي او که پیاواز به ودریږي. د خیبر پښتونخوا حکومت کې اتحادی ګوند د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو وایي چې لا تر دې دمه دوی چا سره د اتحاد پریکړه نه ده کړې.
موږ خو اوس ټولو چې کوم کمال کې کې دي دا د دلی هغه سره وی خپل میټینګونه کړې دي او کوشش وکړو چې خپل هغه کوټو زموږ لا چا سره اتحاد نه دي شوی. مخکې خپل جایزه اخلو هغه نه پس په ګورو چې چا سره اتحاد کې.
یادونه ول ده چې د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د زمینی انتخاباتو لپاره ټول امیدواران خپل د نامزدګۍ کاغذونه د 3 نه تر 9 جولای پورې جمع کولی شي او ختمی فهرست په د جولای په 1 نیټه باندې لګولی شي. بلخوا الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته دا هم ویلي دي چې د اگست 3 نیټه نه تر 6 نیټه پورې دوی خپل کمپین کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو چارو څېړنو مرکز یا فاټا ریسرچ سنټر ویلي په دې هیواد کې د انتخاباتو په ترڅ کې 248 داسې پیښې د نامنې شوې دي چې پکې خلکو ته مالی یا ځاني زیان وروښته دي. پرون فاټا ریسرچ سنټر په اسلام آباد کې د یوې غونډې تابعا کړې وه چې پکې وویل شول د اپریل له 15 تر د مې 12 نیټې پورې په شویو پیښو کې تر ټولو لوړ شمیر د خیبر پښتونخوا د ناامنۍ پیښې دي. د دې ادارې په وینا په پښتونخوا کې 100 پیښې شوې دي چې پکې د خلکو ژوند او مال ته تاوان ورسید. د دې غونډې نور جزئیات د مشال راډیو خبریال احمد الله راکوي.
غیر سرکاري تنظیم فاټا ریسرچ سنټر وایي چې د ټول ټاکنو دوران په خیبر پښتونخوا کې 100 او فاټا کې 14 پیښې رامیسته شوې وې. د فاټا ریسرچ سنټر د سوري لاندې په اسلام آباد کې یو دستوره وشوه چې پکې د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي او د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي عائشه ګلالۍ نه علاوه د ژوند مختلفو ټپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د یادې شوې ادارې لخوا په دستوره کې یو رپورټ هم خپور کړی شو چې پکې ویلې شوې دي چې د 15 اپریل نه تر 12 مئی پورې د فاټا او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې 234 مختلف پیخي رامیسته شوی وي چې د ټولو زیات پیخي په خیبر پختونخوا کې وي. د ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي
تیرې ټاکنې چې کمې پدې کې څومره د تشدد پیخي منسترالي او بنیادی وجه دا و چې دا وکړي شي چې د تشدد د دغه پیخو سره د انتخاباتو په عمومي اډانه چې کومه ده پاغه باندې څومره اثر وغورځي څومره متاثر شوی نه د داندلې او د ریګینګ په حواله باندې. زمونږه سټډي چې د 15 اپریل نواخلا تر 12 مئی پورې پدې کې چې کومې پیخې منسترالي دي په هغه کې په خیبر پختونخوا کې سل پیخې منسترالي دي، دغه سي بلوچستان کې 250، سندھ کې سلوي، پنجاب کې شپږش، او د خوش قسمتۍ نه په قبایلی سیمه کې یوازې 14 پیخې شوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غامي سملې غړي عائشه ګلالۍ وایي چې یو طرف تا که د ټول ټاکنو نه وړاندې بدې پیخې رامیسته شوې وي، نو بل خوا د ټول ټاکنو په ورځ په ټول ملک او خصوصا په فاټا کې داندلی شوی وه.
دې ځل هم بدترین داندلی شوی ده. هر څوک دا وایي چې داندلی شوی ده، او هر څوک چې دا ګیله کوي چې هلته اډمنسټریشن چې دا داندلی کړې ده. موږ خو سجشن ورکړی وو چې پاکستان آرمی په مانیټرینګ کې چې دا الیکشن وشي، خو عام نه وشول. آی ډی پی کیمپونو کې هم چې هغه پولنګ بوتس قائم نه کړل، نو هغه بالکل یو انجسټ ماحول و چې چا سره پیسہ و، چا سره انفلوئنس و، چا سره پولیټیکل اډمنسټریشن و، هغه وګټله.
د دفاعي چارو کارپوه سید نذیر وایي چې دا رپورټ ښایي چې ټول ټاکنو نه وړاندې ډېرې بدې پیښې رامیسته شوې وي، خو د دې باوجود په لوی شمېر کې خلک د رایې اچولو لپاره د کورونو نه راووتل، کوم چې یو ښه ګام دی.
عام خیال دا و چې یاره کې پی کې کې او فاټا کې الیکشن د دل په موجوده حالاتو کې چې کوم وارنټر دی ډېر مشکل دی، لیکن د خلکو چې کوم بار ته راوتګو او د خلکو کوم کاریج هو، هغه دا خبره رښتیا کړه چې موږ څه غواړو هغه کې دی شي.
په دستوره کې ګډون کوونکو خلکو په دې خبره هم زور راوړو چې موجوده ټول ټاکنو کې د داندلې سره سره کومې بدې پیښې رامیسته شوې وي، نو حکومت له پکار دي چې د دې پر رڼا کې د راتلونکي لپاره د وسنۍ یو کړنلاره جوړه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
زینده را سخت را باندې کیره یا هر څه کې یو
څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال تر رڼا لاندې باس خو تاسو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ اوري. نن درته د مشال مرکه او نيز خبرونه هم در خبرو، او تاسو به واورئ چې نن پکې لچا سره خبري شوې دي. ورزو زابل ته افغان چارواکي وایي چې 13 د دغه ولایت په مرکز کلات کې د سولې شورا د پخوانی مشر داود ګلزار کور ته نږدې 14 شوی ده چې پکې د زابل جنایي مدیر په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. له دې علاوه د زابل په سوري ولسوالۍ کې هم د 13 14 شوی وه چې پکې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د دواړو پیښو پړه چا نه ده منلې. تفصیل سید شاه سقیم راکوي.
تیر ماښام ناوخته په کلات کې د زابل د سولې شورا د پخواني مشر داود ګلزار کور ته څیرمه 14 شوې ده چې د زابل د جنایي مدیر په ګډون په کې 15 تنه ټپیان شوې دي. چارواکي وایي پولیسو ماین تر 14 له مخه لیدلی وو او د خونسا کولو هڅه یې کوله چې پرې ور 14 دی. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار وایي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. دوی وایي په 14 کې داود ګلزار او ځینو نورو کورنو ته هم زیان اوښتی دی.
ماښام 9 بجې شاوخوا د بریدو شو، دلته د مین کشف شوی و. بیا امنیتي ځواکونو د تطهیر هڅه کوله، هغوی من ریموټ شوی و. بیا 15 نفره ټپیان دي او دا شیبه تر درمل نه لاندې، یو پکې جنایي مدیر هم شامل ده.
بلخوا بیا 13 د دغه ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د عامو وګړو پر یو ټراکټور د سړک پر غاړه ښخ شوی مین ورچاودېدلی دی چې پکې د یو ماشوم په ګډون 3 تنه وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي 14 د سیوري ولسوالۍ په اخونزاده خیلو سیمه کې شوې ده. دی وایي په سیمه کې افغان سرتیرو پلټنې پیل کړې دي، خو له 14 سره د تړاو لرلو په تور یې تر اوسه څوک نه دی نیولی.
حرکت
په نتیجه کې دوه نفره ځوانان شهیدان شوي دي، درې نفره ټپیان دي. په ټپیانو کې یو نکلان ماشوم و، هغه ماشوم هم په شهادت رسیدلی دي.
چارواکي چاودنې د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو تر اوسه پورې لا دغې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. ورزو فرخوندې وزیر ته د دې مهال خبري لنډیز لپاره، ځکه چې په پیښور کې دا وخت 12:30 دی او په کابل کې 12:00 شوې د غرمې.
د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل دواړه هیوادونه به د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره کار کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې طالبانو ته د ځینو سیمو واک په سپارلو ملوک التوایفي عملي کول غواړي. تیره ورځ په کابل کې له برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په یو خبري غونډه کې کرزی په دې ترس کې یوازې د پاکستان نوم واخیست چې په وینا یې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي. هغه پاکستانی عیسوي جنۍ چې پرې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور و له خپلې کورنۍ سره کینیډا ته تللې ده. د رپورټونو له مخې د هغې خاندان ته په پاکستان کې دړکې ورکړل کېدې. د کینیډا یو خبری اداره وایي د خاندان اوس په ټورنټو کې ژوند کوي. د افغانستان په زابل کې دوه بمی چاودنو درې کسان وژل دي. تیر ماښام ناوخته په کلات کې د زابل د سولې د شورا د پخواني مشر داود ګلزار کور ته سیرمه چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په سوري سوالی کې په ټریکټر د سړک غاړې بم چاودلې چې پکې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې له تاوتریخوالي په ډکو مظاهرو اندېښنه څرګنده کړې ده. د نن ورځې د کېدونکو مظاهرو د ودرولو غوښتنه هم کړې. د مورسی د حکومت مخالفین وایي نن به ګڼ کسان د مظاهرو لپاره لارو کوڅو ته راوباسي او د مورسی د مستعفي کېدو غوښتنه به کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځني ختیځ کې د خپل امن میشن تر غزولو وروسته له اسرایلی او فلسطینی مشرانو سره کتلی دي.
فرخنده وزیر وا چې د دې محل د خبرونو لنډیزي درواورو. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له بیلابیلو ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمه برخه یې په پښتو ژباړلې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په توانای پالیسي لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ کې د توانای بحران په اړه یو غونډه وشوه او د فیصله تور رسیدې چې په هنګامي بنیادونو د لوډ شډینګ عذاب ختمولو لپاره اقدامات پکار دي. د دې لپاره د ملک کې موجوده وسیلې پکار راوستي شي او د ترکمنستان، تاجکستان، ایران او هندستان نه هم د غلړکې مرسته واغستي شي. ادارې وایي چې تر اوسه د مسلم لیگ نن د حکومت لخوا پورته کړی شوی ګامونو نه دا خبره ثابتېږي چې بجلی بحران ختمولو لپاره دوی د زړه د اخلاص اقدامات کوي. خو مسله یوازې د بجلی د کموخت نه ده، بلکې په سن سبانه د بجلی ګرانول هم دي چې ورسره کارخانه‌دار نشي کولای خپل سامان لا نړیوالو منډو کې زی وګوري او عوام خو په هر حال کې بلونه جمع کوي که بجلی وي او کنه. اداریا د باز خو مخ تراتلونکو په هغه بیانونو هم نیوکه کوي چې وایي د مالدارو او غریبو لپاره به د بجلی جدا جدا نرخونه وي. اداریا وایي چې د سره به د ولس ترمنځ فاصله زیات شي او د کمتره احساس ورسره هم ودمومي. باید چې داسې اقدامات وکړي شي چې ورسره د قوم د یووالي اشاره کیږي او هغه چې ورسره د اولس مسلې یو شان هواري شي او د کې د غریب او مالدار فرق پاتې نشي. او که داسې ونه شو نو د اصلاح خوب به نیمګړې پاتې وي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د پولیسو پر رویه لیکي او وایي چې د پیښور سره نږدې شوتل بانډ سیمه کې د پولیسو لخوا په یو مقامی مشرتن تشدد او هغه سره بدتمیزي کول او د هغې وروستو اولس کې غم او غوسه راپارېدل یو فطري خبره ده. دریه مخکلي کې چې د پولیسو لخوا عام خلکو سره د بدتمیزي او سپکاوي سلوک یو عام خبره ده، حالانکه هر تن ملزم یا مجرم نوي او د پولیسو لخوا عام خلکو سره داسې سلوک نه دی پکار. اداري زیاتوي چې یو وخت د خیبر پختونخوا پولیس د خرویې لپاره مشهور خو اوس د وخت تیرېدو سره سره دوی د غلار پرېخه ده او خپل روایت یې هیر کړی دي چې ورسره د ولس هم په پولیسو اعتماد کم شوی دی او د خلکو او پولیسو ترمنځ فاصله زیات شوې دي. اداري اخره کې د خیبر پختونخوا په حکومت او په خاص توګه آی جی پولیس باندې غږ کوي چې دې مسلې ته پام راوګرځوي او د پولیسو داسې اخلاقي تربیت وکړي چې دوی د ولس سره په احترام ملاويږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزی ژبې په ورځپاڼه ډان کې لیکل شوی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تور پورې کوي چې د امریکا ایجنټان پر رسنیو کې موجود دي او د سولې ضد دي. په دغه لیکنه کې لیکوال وایي چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو ضد دی. بل پلو برطانوي رویټرز خبری اژانس لیکي د افغانستان سولې بهیر هغه وخت لانجمن شو چې په قطر کې طالبانو پر خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړ. د دواړو مقالو مهمې برخې لانی سي اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال او خبریال عباس ناصر لیکي خدای دې د هغه چا عمل شي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه شکونه لري. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په انتخاباتي جلسې کې د راغورځېدو نه وروسته په خپلې لومړۍ ټلویزیوني مرکه کې ویلي وو د امریکا ایجنټان په میډیا کې ناست دي چې د امن پر ضد دي. مقاله لیکي که څه هم دغه لخوا داسې اورېدل حیرانوونکي نه ده چې که امریکا په قطر کې د طالبانو په دفتر پرانستلو کې مرستي وکړي او هغوی سره به مذاکرات پیلوي نو بیا د تحریک طالبان پاکستان په برخه کې پاکستان ولیسه نه کوي. عباس ناصر وایي عمران خان آزاد دي چې دته امریکایي ایجنټ یا څه هم وایي. د لیکوال په خبره دی د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو مخالفت کوي ځکه چې که امریکا د افغان طالبانو سره خبرې کوي نو دا په پاکستان کې د طالبانو سره د خبرو اترو برابر نشي کېدی. بلخوا رایټرز خبری اجانس لیکي مخکې د دینه چې په 2014 کال کې بهر ملکی ځواکونه د افغانستان اوسي امریکا هیله لري چې د طالبانو سره د خبرو په وسیله په افغانستان کې استحکام راولي. په داسې حال کې چې تیره اونۍ افغان طالبانو د قطر په مرکز دوحا کې دفتر پرانستلو خو دغه پروسه هغه وخت د بې یقینۍ لور ته لاړه کله چې طالبانو په خپل دفتر خپل بیرغ پورته کړو او د دغې پرد عمل کې ولسمشر حامد کرزي خلیجي ریاست ته د خپلو استازو لیږدلو نه انکار وکړو. مقاله لیکي پاکستان په دغه خبرو اغیز لرلی شي ځکه چې په 1990 په لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر راتلو پشا د پاکستان د امنیتي ځواکونو مرستې وي او په خپله خاوره یې د وسلوالو قمندانانو د اوسېدو لپاره موقع برابر کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي رویټرز خبری اجانس ته ویلي دي چې دا مهال ولسمشر حامد کرزي د سولې په عمل کې لوی خنډ دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن وایي پاکستان سره د امن ژمنه کړې خو د پاکستان افغانستان اړخ ته پالیسي او ارادې مخالفه او ناسمې دي. مقاله لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احساس چودھری ویلي دي اسلام آباد اوس هم ژمن دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ولوبوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وایي هیواد یې د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري. نوموړي پرون د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ وشي. د وویل د افغانستان او ایران ثبات د هند په ګډون د سیمې اقتصادي حالاتو ښهوالي لپاره ډېر اړین دی. د هندي ورځپاڼو د خبرونو په اساس د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
باثبات افغانستان او ایران د هند د انرژي د خوندیتوب او تضمین لپاره مهم دی ځکه دواړه هیوادونه د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره چې د هایدرو کاربون شتمنې زیرمې لري ارتباط ته زمینه برابروي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید پرون د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې یو کانفرنس ته خبره وکړه. دوی ویل د ایران له طریقه له مرکزی آسیا او روسیې سره د هند تړلو لپاره شمالي او جنوبي ملي لارې تقویه کوي. دغه راز غواړي د ایران له چابهار بندر څخه په استفادې افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ته لار پیدا کړي. د یوې دریل د داسې پټلۍ د جوړولو تمه هم لري چې له قزاقستان څخه ترکمنستان او بیا ایران ته غځېدلې وي. خورشید وایي هیله مند دی د افغانستان وضعیت ښه سي او له دې سره به افغانستان ورته د یو پله حیثیت خپل کړي چې منځنۍ آسیا او ایران ته به غځېدلې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هند د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري. د ده په خبره په امریکا او اروپایي ټولنه کې خپلو دوستانو ته ویلي چې د ټولو ګډ تصمیم باید دا وي په افغانستان کې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. تر دې مخکې ولسمشر حمید کرزي د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې ځینې هیوادونه هڅه کوي پر افغانستان ملوک الطوایفي وتپي او په دې برخه کې په پاکستان کې هڅې روانې دي. د په اصل کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د پنځمې پورس په هند کې وویل د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو شکیدل د افغانستان د لنجې په حل کې مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د سرینګر په کشمیر پوهنتون کې وویل ممکن نه ده چې څوک دی له باندې افغانستان یا د نړۍ بلې برخې ته یو بریالي سوله راولي. د زیاته کړه افغانان باید پریښول سي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. هندي چارواکي وایي د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي او تمه لري افغان حکومت د مخدره موادو قاچاق، افراطیت او د تورته نورو مسایلو ته پام وکړي. سلمان خورشید وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د بندونو او سړکونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
د سالم احمد صالح رپورٹ مورې د پتیرو 15 کالونو کې په پرله پسې ډول په نړیوال کچ د سرو زرو بیا ډیر اوچته شو. خو د تیر زیارت یا پنځشنبه پر ورځ په نړیوال بازار کې د یو اون سرو زرو بیا 1180 امریکایي ډالر ته ښکته شو. پښتنه دادا چې د سرو زرو بیا ولې ټیټه شوې ده؟ پښتنه د دغه پښتنې د جواب لټول لپاره د فریده هوټ سیفی دا رپورټ وو.
معمولا خلک په دوه حالاتو کې پر سرو زرو پنګونه کوي. یو هغه حالت کې چې خلک له دې ویرې لري چې انفلاسیون یا تورم د دوی د اخیستو یا پیرودو قدرت کم نکړي او دوی غواړي چې پر خپلو پیسو پر هغو مالونو پنګونه وکړي چې نقدي نرخ یې پر خپل حال پاتې کیږي. دوهم کله چې بانکونه د پسنداز پیسو لپاره ډیر لږ مفاد ورکړي نو بیا خلک د سرو زرو یا طلا اخیستو ته مخه کړي. خو هغه خلکو چې په 2008 میلادي کال کې د اقتصادي بحران په اړه اندېښنه درلوده او د سرو زرو اخیستو ته مخه کړې وه اوس د دې وخت را رسیدلې دي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. تیرونه د امریکا د مرکزی بانک رئیس اعلان وکړ چې کچرته اقتصاد او د کار بازار همدا شان چې اوس روان دي پراختیا عمومي نو د دې هیواد د اقتصاد لپاره به هر میاشت د 15 میلیارډو تزریق به د روان میلادي کال تر پای را کم شي. له دې اقدام سره بازار ته د پیسو ارزه کمیږي او په نتیجه کې انفلاسیون یا تورم کمیږي او بانکي مفاد لوړیږي. اقتصاد پو چتراج چانا په لندن کې د اقتصاد او تجارت د تحقیقاتي مرکز څخه وایي د امریکا د مرکزی بانک پروګرام د طلا په شان شیانو ته اړتیا کموي. نو آیا نور دلایل هم د سرو زرو د بیې راکمېدو ته شته؟ اقتصاد پوهان وایي هو دا موضوع د پنګونکو پورې اړه لري، یعنی هغو هیوادونو پورې چې ډیر سره زر یا طلا اخلي. د اقتصادي بحران په وخت کې ډیرو هیوادونو هڅه کوله چې د خپلو سرو زرو زیرمې ډیرې کړي څو د هغوی د نقدو پیسو ارزښت چې د منځتلو په حال کې وو مقدار کم شي، یعنی ډیر اندازه پیسې په طلا ولګیږي او لږ اندازه نقدي پیسې ورته پاتې شي.
نو فرید هوټ سیفی رپورٹ مورید. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو نه دولتي ادارې سپارک په خپل کالنی رپورت کې ویلي تیر کال په دې هیواد کې 170 ماشومان ورک شوي دي. په دې رپورت کې راغلي په پاکستان کې د ماشومانو مسلو ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. سپارک وايي په دې هیواد کې ماشومان له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ دي. تفصیل فرخنده وزیر راکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره سپارک د 2012 کال لپاره په خپل کلنی رپورت کې وایي په پاکستان کې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې 170 ماشومان ورک شوي دي چې زیاتره تختول شوي دي. دغه رپورت په پاکستان کې د ماشومانو د ژوند په اړه لیکي. په ټولنه کې اکثره د ماشومانو مسلو ته پام نه ورکول کیږي او ډیر ماشومان داسې هم دي چې د بنیادی ضرورتونو لکه تعلیم، صحت او سکول نه بغیر ژوند کوي. د سپارک ادارې د خیبر پختونخوا ریجنل ډایرکټر جهانزیب خان مشال ریډیو توای په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې بدامنۍ د ماشومانو ژوند هم له مسلو سره مخامخ کړي دي.
د دې زیاتر لکه دلته چې کوم زمونږ قبایلی سیم نه کلوم د جنگ جګړې ته شروع دي او خلک لکه د ډی پی په شکل کې دلته ناراضي په دې دوران کې د ماشومانو د مسل کوم ماشومان دي چې دا کې سو ناراضي دا شانته په کومه علاقه باندې لکه جنگ جګړه ده عدالتنا خلق یا کلو ترازی یا چکم کیمپونه جوړ شوی دی هغه ترازی مدد لکه غټ لکه چکم ایریا دی چکم علاقی دی هغه ته.
سپارک خپل رپورت کې وایي حکومت هم د ماشومانو خلاف د تشدد او زیاتی د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي. ته دغه رپورت تر مخې په ټول پاکستان کې په ماشومانو د تشدد 15,000 پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د 3,800 ماشومانو سره زور زیاتې شوې دي. په دې کې 19% کې سونه د سند صوبې نه مخې ته راغلي دي. د سپارک رپورت دا هم وایي سباندې 22% ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي چې پکې د 14% نه زیات جنکۍ شامل دي.
جهانزیب خان وای په خیبر پختونخوا فاټا کې د بدمنۍ او کډوالۍ د ژوند له وجې د ماشومانو په تعلیم بد اثرات پرېوتلی دی او ګڼ شمېر د سکولونو نه بهر ژوند کوي.
اصل دې کې تاسو وګورئ کنه چې کوم قبایلي سیمې دي یا چې په جنگ جګړې شروع دي هلته خو د اوسه پورې لکه سکولونه بند دي تقریبا درېو نیمو کالو نه. ټیک شه، نو د تعلیمي حالت خو دغه دی چې حکومت واړی خو لکه استادان لکه چې کوم خلک هلته ډوټه کې ناغي تګ نه غواړي لکه چې هغه مونږ وایو کنه چې لکه مرګ سره اړه روان دي. نو د تعلیم همدغه حال دی چې چېرته خو سکولونه تباه شوي دي او چې چېرته سکولونه شته نو هلته خلک استادان نه ځي او ماشومان هم د یاري نه ځي.
د مزدورانو د نړیوالې ادارې ILO د یو وروستي رپورټ تر مخې نیپال او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چیرته چې ماشومان د کار په وخت کې د تشدد او جنسي زیاتیو سره مخامخ کیږي. د سپارک ادارې د رپورټ له مخې په پاکستان کې بدامنۍ او معاشي مشکلاتو له وجې د هغه ماشومانو په شمېره کې هم زیاتوالی راغلی چې په بازارونو او نورو ځایونو کې کار کوي او باید حکومت د ماشومانو نه د کار نه اخیستلو په اړه قانون سازي وکړي.
د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي ساجد نواز د لسم ټولګي په امتحان کې په خپل ټوله ایجنسی یا سیمه کې لومړی پوزیشن یا مقام ترلاسه کړی دی. د ساجد نواز پلار څو کاله مخکې مړ شوی و او دی د غریبي کورنۍ دی. د ده تره وایي وراره یې ډېر زیار ایستلی دی او دا چې دوی به یې د انجینرۍ د خوب پوره کېدو پوره هڅې کوي. نور په دې رپورټ کې
د شمالي وزیرستان میرعلي هیسوړي اوسیدونکي شپاړس کلن ساجد نواز چې د پلار د سیوري نه څو کاله وړاندې محرومه شوی او یتیم دی په نهم او لسم ټولګي کې 928 نمبر اخیستو سره په ټول شمالي وزیرستان کې اول پوزیشن اخستی. وایي د ډېر غربت له کابله دا سوچ نه کوو چې د بنو بورډ آف انټرمیډیټ یعنی نهم او لسم ټولګي امتحان کې به په خپل سیمه کې ځانګړې پوزیشن ترلاسه کړي.
زه تعلیم خپل جاري وساتم. زه دا سوچم چې لکه امیز په غریبې قابلې سره لکه دا مفس پوزیشن وخته پس کوشش چې کیم می سره کا سون وی هغه تکړای خو هغه شپ مرسته پاتې شو زه ان شاء الله مخشوش.
ساجد نواز په خپل کامیابی کې مهنت د مور دواګانې او استادانو مرسته ډیره مهمه غني او وای
استادانو مهنت ټو ډیر مر دواګونې او دا موږ سره خپل سټډي مریا کړل تقریبا 15 غنټه سره.
نو ما وړې وای پر روان وخت کې به انجینیر جوړیږي او کورنۍ ورنه ډېر امیدونه لري.
زه ځنه خو خپل انجینیرینګ وکړم. انجینیرینګ لشي مشتا سال کالی دسی تا کاتو ډېر لري او پر دین کې وخت به ان شاء الله وشي میزا او ان شاء الله میز به کوشش کی بربر کوشش بگی او کمپټیشن دا ورته کنه ان شاء الله میز لکا کوشش کړو کوشش سره لکا هوت لیا فرست پوزیشن.
ساجد وای په کامیابی ټوله کورنۍ ډېره خوشاله ده.
ډېر خوښ وم او حال کې ډېر مبارکي وکولې او نیکو مې ډېر خوښ وم نسې میز ټوله کا ویلاره ډېر خوښ.
د نوموړي تر اشرف خان وای وراره نه ډېر امیدونه دي او تم کوي چې په امیدونو به یې پوره پرېوځي.
ای سجد نواز د تریان د یتیم پته سو مستر مثال خدا غا د په جنتی سه فش پولیس سندر غلا دی ان شاء الله بیا به اینده پر می ته سره کوشش مات کی کم عمر نه مستو په د په خوري مهنه تو کلو مثال د خپل ټیم چکی میجر کړه الحمدلله برقرار دو وسوتلو می ان شاء الله د نه توقعاتي وي د چ کیم طبیعت دی انجینیر سره دا ان شاء الله دی به سر تر سوي.
سجد نواز د وزیرستان ځوانانو ته په خپل پیغام کې وایي زده کړې دی وکي او مهنت وکي چې د خپل سیمې خدمت وکړي.
دا پیغام دار چې دی د خپل کوشش کو ډېر مهنت تکو وای سوزون سره لکه غانو کوئی دی د خپل سوزون بالکل پسیانه خپګوي سوزون نعمت پر حاصلت لري. نن سبا خلک وایي چې ناکله او ناکله اته امر غانو توجه ورکوي خپل کوشش کو خپل کوشش ته نمبر وري.
پختو وای مشال ریڈیو وار په پختو ژبه کې بیلابیل داسې متلونه دي چې تر شا یې کیسه پرته وي. په دې لړکې په پختونخوا کې یو متل دی د کانګړې پټس کلاړې بټه ګرامه. د دې متل معنا څه ده؟ د دې تر شا څه کیسه ده او اصلا دا کانګړه چیرې ده؟ د دې ټولو پختونو ځواب په دغه رپورت کې واورئ.
د تحصیل شبقدر سیمې کانګړه او بټګرام چې د یو پخوانی متل د کانګړې پټس کلاړې بټګرام په حواله ډېرې مشهور سیمې دي. هم دغه سیمو مشران وایي چې دا متل د یو تاریخ نه جوړ شوی نو هغه څنګه
زما جی میا زرار احمد نوم دی ڈاکی ماکی بڑے ریلوے دے نو دی چرا روان شوی نو دا غدے نہ پدی میشن چرا دل دگی بد وو کو نو چرا غلی دی نو دا سلم جمعہ د میا گانو چ کم دے دے کہ امام ناز تو شاگردان و سرو او دی دے سبق خو دا کون چرا غلی دی نو دی پدی را دے کانگلی را غلی چ مون بدل تے لوٹ مارو کو آ قدرت راند کڑی دی پدی کانگلا تیر سو پٹگرام تر سی دی 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 بیا دا متل کڑے چ کانگڑے پٹس کلاڑے پٹگرام چ نیو کانگڑے بدرا غلی او مون
کانگڑا او بٹاگرام چې د پیښور نه شبقدر د پتلون کې سړک د وچی ولی لارې سره پنور خاطه لږ زیات ډیر کیلومتره کې آبادی سیمې دي. هم د سیمې یو بل اوسیدونکو ارباب نصیر خان وای
دا آبادی خو نه سبا تقریبا 3000 بې هغه وخت آبادی دینه زیاته خي تاریخ هم دا چې دینه زیاته آبادی و او یو بل هم خبره چې شاولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه به دی نه علم حاصل کړی دي د کانگڑی نه او د جمعات نه د دې هغه وخت ډیر غټه آبادی او ډیر غټ خلک مشران داسي وي او ډیرو کې خبره غلې ده دا یو اهم زیو دا غدار خو بیا د وخت وخت سره د نزول سره د تدو شکار شو دا په مزه مزه بد حالت راغی چې بیا د غشو اوس بیا بادي جاتی
ارباب نصیر خان وای چې په دې سیمه کې په خوره حسې د هندو مذهب وسیدونکو ډیر زیاتو چې ځینې نه خنه خاني اوس هم شته دي
نو سبا مسلمانانو نه خلک جوړ شي شاغي چې الله دې وبخه نو هغه هندوانو دا خبره کول نو دا روایتونه مشران دا کوي چې دلته هندوانو ډیر خد دوستانه وي تعلقونه ناست پاسه ضروري غو تنظیم دي په دې کې کېو د خلکو سره
بیا مو د هغه هندوانو د زمانه مې محمود جان یو سپینګری دی او په هغه وختونو کې چې پاکستان نه و جوړ ټانګه به یې ګرځوله هغه وویل
راشکول نه مې و لکین مو دلته کنه د پارک صحیح و د مکه ماغشتې دا کندې چون دا دی فضا کندې دا چې کوڅه تلې دا سه هغه توته و دا ځکه کوم دې کور کوم کوي دې مدرسې کوم کوي دا علي درمسالو زموږ د دروازه باندې چې نشي د سینې غزه چې کوڅه تلې و نو به پارې به روغ
نو بیا د شپې راتلونکو هغه شکمارو چې د کانګړی په ځای بټګرام لوټ کړو کانګړی هدف والیو
دا ټول بازار دین ځانو دا بازار ته دې چې سرګران مو دې هر کسان مو ډاکټران هم پکې هغه چې دې دې بټګرام ځان یو ور لوګوندا ته ته دمکوله ویچلی که دا کوم زیو ویچ دا خو بټګرامو او هو خدایم به خو نه بس مو کانګړی پس راغلو دا څنګه چلو شو ویا دا کانګړی پټاس کې لاړه بټګرام
په کانګړه کې هغه جمعات چې د دیوال پون ورخاته چنی اڑختای لارو او هغه شکمار پرې تیر شوی دا ساتوم جوړ دی چې دروازې او مناری هم هغه شان د پخوانی زمانه جوړې دي او دا ساتوم سلامات دي
رپورٹ موارد او تاسو په دغه رپورٹ کې معلومه کړه چې د کانګړې پټاس کې لاړې بټګرام څه معنی لري دا ننګرهار په جلال آباد کې د پښتونخوا د سواد د سیمې د ځوان انزورګر سجاد عالم ماورا د انزورونو دوه ورځنی نندارتون پای ته رسیدل دی په دغه نندارتون کې د پښتني ټولنې د بیلابیلو اړخونو ستونزې په علامتي توګه انزور شوې وي د نندارتون تابعه په جلال آباد کې د هنر انسټیټیوټ کړی و نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي
دغه نندارتون چې د جون په 28مه نیټه د ننګرهار د رسنیو کور میدوتیک کې پیل شوی او تر 28مه نیټه پورې دوام وکړ د نندارتون تابع په ننګرهار کې د هنر انسټیټیوټ کړي وا چې د ماورا ګنشمیر انزورونه یې تر اکاسي ورسته پریم کړیو او بیا یې ننداري ته وړاندې کړیو د هنر انسټیټیوټ مشر احمد الله ارباب وایي چې ماورا له اتکلنې ګوشنشینې نو وروسته دا ارمان لرلو چې د انزورونو لومړی نندارتونی په افغانستان کې ترسره شي
سجاد علم چې د کوزی پښتونخوا د سواد د سیمې یو ډېر تکړه انزورګر دی د دې روانو حالاتو چې د پښتون په سیمه باندې را تپل شي د دې ډېر زیات متاثر شوی او د دې په نتیجه کې هغه د سمودې لپاره ګوشنشین شوی نو په دغه جریان کې د ډېر زیات انزورونو جوړ د غستون زیاده پښتون انزور کړی دی دا غوښته خوښ شو په افغانستان کې په خاصو په ننګرهار کې هغه خپل انزورونو یو نندارتون پرانیزین اصلي انزورونه چې هغه په سواد کې دی د بازي لوجستیکی مشکلات دوه جمعونه شو کړی چې دلته راوړون داغي عکسونه ما واخستل په کیمرا او هغه موږ دلته کوشش وکړو چې چاپ کړو او ننداري ته وړاندې
دغه نندارتون ته د انزورګری د هنر په لزګونه تنه مینوال ورغلی ول ډاکټر خیر الله خیل هم یو له هغه څخه وو چې انزورونه په غور سره ننداره کړی وو نو موږ وایي چې په انزورونو کې د پښتنو میرمنو محرومیتونه په سمبولیک بڼه انزور شوی وو
چې ما د ماورا صاحب دغه انزوریز نندارتون ولید ما ته پکې تر ډیره پوري د ژوندانه بیلابیل اړخونه منعکس شوی ښکار شو خو تر ډیره پوري په دې کې د پښتني ټولنې د خزو ژوند او د هغوی مظلومیتونه او محرومیتونه ډیر په څرګند غبرګ شوی وو
انزورګر ماورا د ټیلی پون پکرخه مشال رادیو ته وویل چې لوګدو کلونو رئیس افغانستان ته د باروتو بارونه روان دي نو ځکه یو فتیل چې د رنگونو په کاروان کې د سولې پیغام ولیک دی
افغانستان باندې تقریبا هر څوک
د نندارتون جوړونکي وایي چې ماورا په خپل اتکلن یوازیتوب کې تر 3000 پورې انځورونه جوړ کړي چې ګرد سره د پښتنو بدبختی په سمبولیکه بڼه انځوروي. دوی وایي هغه کوټه چې نوموړي پکې نقاشي کړې ده پکار ده چې د یو موزیم په توګه محفوظه کړې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي د ښار په زړه کې د شیر دروازې تاریخي دیوال د ادارو د بے پامۍ له کبله له دورانېدو په حال کې دی. د دوی په خبره د دیوال شاوخوا ته د کورونو جوړېدل او طبیعي پیښې د دې دورانېدو لامل ګرځېدلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دې موضوع ته یې پام دی او د دیوال ورانېدو مخنیوي هڅې کوي. دا پلان او تاریخي دیوال د زمبورک شاه په نوم د یو واکمن په دوره کې د کابل له ارتل پله د بالاحصار د غرونو تر سره جوړ شوی دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزی دی دا رپورټ اورو او دغه رپورټ سره به دغه خبري سات پای ته ورسیږي. بلې غړې کې به بیا زما همکاران در سره وي.
د شیر دروازې تاریخي دیوال چې سلګونه کاله مخکې د پردیو له یرغله د کابل د پادشاهۍ د خوندي ساتلو په هدف جوړ شوی وو او د افغانستان له مهمو تاریخي آثارو څخه بلل کیږي د ورانېدو په حال کې دی. دا دیوال چې د شیر دروازې او اسمایي په نمونه هم مشهور دی په 15 میلادي قرن او له هغې مخکې د زمبورک شاه د واکمنۍ په دوره کې جوړ شوی دی. پوس وخت کې د دیوال ته چیرمه د هستوګنې د کورونو جوړېدل، ساتنې ته د حکومت د لازمې پاملرنې نشتوالی یا دیوال په بشپړه توګه د ورانېدو له ګواښ سره مخ کړی دی. محمد صادق صادقي چې له 24 کلونو راهیسې دغه دیوال ته چیرمه په یو کور کې ژوند کوي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مردمان د اطراف از دیوال
خلکو د دغه دیوال شاوخوا ته کورونه جوړ کړي دي او هیڅ کوم ارګانې مخه هم نه نیسي. د خروالي علم مسؤلونو زموږ غوښتنه ده چې دغه دیوال تا پاملرنه وکړي ځکه چې پورتنی برخې ټولې له منځه تللې دي.
بولای ازي کو دیوال از باندې رفته کاملا تخریب شوه.
کله چې د دهمزنګ لسیمې د پامیر سینما خواته په حرکت کې اوسي او یا هم له هغې خوا بیرته راځي، د کابل سیند جنوبي خواته د پراتغر للمنې تر څوکې دغه تاریخي دیوال ګوري. سپینګری محمد ولی چې له 500 کالو راهیسې د اسمایي غره تر څنګ اوسيږي وایي د مطالعې لمخې د دغه دیوال د لاساتلو لپاره یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په دوره کې یو څه کارونه
دا
دیوال یوازې یو ځل د امیر امان الله خان په وخت کې هم ترمیم شوی و. هر څوک چې له ما وپوښتي وایم چې دا دیوال نوی نه دی جوړ شوی بلکې یو زوړ تاریخي دیوال دی. دولت یې باید د ساتلو لپاره پاملرنه وکړي خو داسې ښکاري چې هیڅ داسې څوک نشته چې له دغه تاریخي دیوال نه ساتنه وکړي.
د یو بل روایت له مخې دا غرونه چې په سر یې یاد تاریخي دیوال ولاړ دی د زمبیلک شاه، رتبیل شاه او زمبورک شاه له نوم سره تړلی دي او د افغانستان د یوې تاریخي دورې ښکارندوی کوي چې د کوشانیانو له راپرزیدو او د کابل شاهانو تر دورې پورې کیسه اوږده شوې ده. د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې د تاریخ د برخې مسؤل صابر جنبش وایي چې د کابل شاهانو په دوره کې کابل تجارتي او پوځي مرکز و او دا دیوال د پردیو له یرغله د خلاصون په هدف جوړ شوی و.
کابل یک مرکز تجارتي و یک مرکز نظامی بود.
کابل یو نظامی او تجارتي مرکز و. کله چې د اسلام سپیڅلی دین له غوربند تر کابل ورسید له مجبورې پایتخت کابل ته انتقالیږي او دلته هم د ربل شاهانو په دوره کې د دغه ښار د ساتنې لپاره یو دیوال لاتاووي چې آن د غرو له څوکې هم اوړي. دا دیوال له پخې خټې جوړ دی چې د اسلام له دینه له دوه قرنه مخکې تر اوسه پر ځای دنګ دی. کله چې اسلام راځي او کابل شاهان له واکمنۍ راپرېوځي د دغه دیوال د جوړولو کار هم ختمیږي.
د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو کابل ته د لکونو کسانو په کډوالي دو سره د خلکو کورونه آن د غرونو تر څوکو ورسیدل چې ورسره د یادو تاریخي آثارو ته پاملرنه هم له یاده وستل شوې ده. ډیر خلک نورو ملکونو ته په اشاره چې خپل تاریخي آثار څنګه ساتي وایي چې افغان حکومت باید د زړو تاریخي آثارو د ساتلو لپاره ګام پورته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی هم د یادې مسئلې په منلو سره وایي چې د شیر دروازې د دیوال زیاته برخه د خپل سرو هستوګنو کورونو او طبیعي پیښو له امله ورانه شوې ده. ښاغلي نورانی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه دیوال له ورانېدو څخه د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
تعداد زیاد از بناهای تاریخي ما در معرض خطر جدي قرار دارد.
زموږ ډېرې تاریخي ودانۍ د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. له بده مرغه خلکو د دې لپاره چې ځان ته کور جوړ کړي له دې دیواله خاورې او لوټې وړي دي چې په ډېرې خوشینۍ سره باید ووایم چې ډېر زیات ورانه یې کړی دی. څو ځله سیمې ته تللي یو او د سیمې خلکو او د ګذر وکیلانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دغه دیوال د لا زیات ورانېدو مخه ونیسي. له دې مخکې هم د افغانستان جمهوري ریاست د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې د دغه دیوال د بیا رغولو لپاره کار وکړي، خو د دغه دیوال د بیا رغولو د دقیق وخت او ورته د بیل شوې بودیجې په اړه هیڅ جزئیات ورنکړل شول. د راپورونو له مخې دا یوازې د شیر دروازې تاریخي دیوال نه دی چې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی، بلکې د افغانستان اکثره دارنګه تاریخي آثار یا په جګړو او یا هم په ساتنه کې د غفلت له امله له منځه تللي دي. که څه هم چارواکي وایي چې د دې دیوال ساتنې ته به توجه وشي، خو معلومه نه ده چې آیا دا به یوه تشه ژمنه وي او که نه، په دې اړه به عملي اقدامات هم وشي.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.